دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خان یم. د افغانستان دوهم ځلې انتخاب سوی جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د طالبانو سره د سولې موافقه کول لومړیتوب دی. هغه وویل چې برای ښه خبر دی او ویل چې د سولې مذاکرات اخرنی پریکړه به افغان ولس کوي. هغه وویل چې د طالبانو سره په پټې خبرې یا پریکړه کول ممکن نه دي. موږ همت او د هدف تر څنګ د سولې مذاکرات پر مخ وړو. په واشنگتن کې د امریکا دفاع وزارت وویل چې امریکا افغانستان امریکا یو سولهیز او باسواده افغانستان جوړولو لپاره ډاډه دی. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي په یو بیان کې وویل چې هغوی د نوي افغانستان حکومت ته هرکلی وایي او د هغوی سره کار کولو ته منتظر دی. بلخوا د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برای مایوسي یو عمل بللی او زیاته کړې ده چې جمهور رئیس څوکۍ دپاره د اشرف غني دوهم ځلې انتخاب غیر قانوني او د افغان سولې د عمل سره سرغړونه ده. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې ته په نږدې کېدو سره د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له طالبانو سره خبرې روان دي، وبګورو چې څه پېښېږي. ښاغلی ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې له طالبانو سره روان مذاکرات د سولې هوکړې ته د رسېدو لپاره یو ښه فرصت وبله.
موږ له طالبانو سره مذاکرات کوو. موږ له څه مودې را په دې خوا له هغوی سره خبرو کې یو. موږ به وګورو چې څه پېښېږي. دا د توافق رامنځته کېدو لپاره یو فرصت دی.
د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور ورکړ دی چې یو وایرس په ایران کې دوه تنه مړه کړي دي. ایرنا د روغتیا وزیر سلاکاري له کوله راپور ورکړ دی او وایي چې دغه دوړه کسان د کوم په ولایت کې د کرونا په وایرس اخته وو. په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. له دې مخکې د ایران چارواکو د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې د کرونا وایرس دوی پیښې ثبت کړي دي. دغه وروسته چارواکو وویل چې دغه دوړه ناروغان اوس مړه دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې دغه وایرس ته د کویډا 19 نوم ورکړی دی. دغه وایرس د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا شو. تر اوسه 15,000 کسان په ټول نړۍ کې په دې ناروغي یا په دې وایرس اخته دي او د 2,000 څخه زیات کسان چې زیاتره په چین کې دي له دې وجې مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې سلګونه زره خلک د ترکیې سره ته نږدې په وړو سیمو کې پراته دي. دغه کسان د سوریې د حکومتي ځواکونو چې د روسیې ملاتړ هم ورسره دی د پوځي عملیاتو وروسته خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړل شوي دي او په سخت یخنۍ موسم کې ډېر بد ژوند کوي چې له وجې ماشومان مري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مارک لوکاک وویل چې د سوریې په عدلی ولایت کې د بشري ناورین په پیل کې دوی دغه ولایت په سوریه کې د یغان واخرنه مضبوط مرکز پاتې دی. هغه ول چې نن لکه کسان د دسمبر د لومړۍ نیټې راځي خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوی دی چې د 15,000 څخه زیات خلک پکې ماشومان دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو شمېر هغه مشهور کسان وبښل چې د درغلۍ په قضیو کې مجرم بلل شوی وو. یو شمېر کسان د ښاغلي ټرمپ د پریکړه جنجالي بلل ده. د خبر تفصیل په دې رپورت کې وو.
ټرمپ وایي د الینای پخوانی والی نه پیژندو خو کلونه وړاندې په خپل پروګرام کې میلمه کړی و. ټرمپ زیاتوي چې د راډ بلاکوویچ د میرمنې د ټلویزیوني غوښتنو له مخې اقدام کړی، خو داسې ښکاري چې د بلاکوویچ د قضیې سره مرتبطو کسانو د هغه په پریکړې باندې تاثیر کړی وي. ټرمپ همدارنګه د نیویارک د پولیسو کمشنر برنی کریک ته چې په مالیاتي تخلفاتو او چارواکو ته د دروغو په ویلو او یو پانګوال مایک ملکن ته چې د دروغو او توتیې په ګډون د جرم له امله مجرم ګڼل شوی و عفو ورکړه. ټرمپ وایي دا بخښنې د سپارښتنو په اساس کړي وي.
د اسپانیې بهرې چارواکو ویلي چې د مراکش چارواکو یو کښتۍ چې 8 کسان پکې سپاره و چپه سوي ده. 14 تنه مهاجرین د سارا ساحل ته نږدې ژغورلي دي او داسې ویره ده چې نور به ډوب سوي وي. دا راپور یو ورځ وروسته لاغره غل دي چې د دوشنبه په ورځ د ماجرونو یو بله کښتۍ چې د مرستې غوښتنه یې کړې وه د لویدیځې سارا ښار ډکاله ته نږدې ډوبه سوه چې 14 تنه پکښې مړه سول او چې 2 تنه ماشومان پکښې وو. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې د چهارشنبه په ورځ د 53 د درک ماجرونو پسې ګرځي چې په 2 نورو کښتۍ کې ګرځي او خو د خرابو هوا له کبله د هغې لټون عملیات جنجالي کړي دي. د اسپانیا د کورونو چارو وزارت وویل چې د زورو څخه زیات ماجرین د اسپانیا ټاپو ته نږدې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د فروری تر 15 نیټې پورې رسېدل دي. تیر کال دا شمېر 65 کسان ته رسېدلی و. د ماجرین نړیوال اداره وایي چې په 2019 کې کال کې 210 کسان په دې لار مړه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
زنه زرانه یوسف زیم تاسو د خبرونې لومړی رپورت اوري. سو میاشتو جنجالونو وروسته د افغانستان د ولسمشر ټاکنو پایلې اعلان شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه ټاکنو په ګټلو یو ځل بیا ولسمشر اعلان شوې. حکمت سروش رپورت راغله.
د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو تر شاوخوا 15 جنجالي میاشتو وروسته بل اخر د ټاکنو کمیسون 13 ورځ ولسمشر اشرف غنی د دغه ټاکنو ګټونکو اعلان کړ. څو ساعت وروسته شاغلی غنی پارک کې خپل ټیم او پلویانو سره خپل بریا ولمانځله او دای د ولسواکۍ بریا وبلله. شاغلی غنی ژمنه وکړه چې داسې حکومت په جوړوي چې ټول پکې شامل وي او افغانستان ته سول راوړي.
اما فوهی ا دې د پاره ده چې نن جمهوریت بریا لایس مبارک دی جمهوریت. او جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده. نن ولس بریالی سو مبارک دی ولس.
لدی سره سمدستی ته ټاکنو یو بل نوماند او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ارک تنجدې په سپیدار ماڼۍ کې ل خپل پلویانو سره په یو غونډه کې د ټاکنو پایلې تقلبي وبللې او د ټول شمول حکومت ته جوړې دوه اعلان وکړ. خدای ونه ویل چې حکومت به څنګه او کله جوړوي.
تقلب خارا روسیای تاریخ افغانستان هستن. ما حکومت همشمول تشکیل میته.
د پایلو تریلان یو ورځ ورسته د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم غړي عبدالرشید دوستم په جوزجان کې د خپل پلویانو په غونډه کې د عبدالله په مشرۍ د ټول شمول حکومت جوړولو ملاتړ وکړ.
تمام ولایت یا افغانستان بل خصوص ولایت شمالم آمدگی از در داشته باشه که باید والی هایش انتخاب بکنن. او برشون همه قمیدو حق گرفته میشه داده نمیشه.
د ولسمشری نوماند رحمت الله نبیل بیا د ټاکنو پایلې باطلې بولی او وایي چې نه د ټاکنو د پایلو پر اساس جوړېدونکي حکومت ته حل لار ده او نه پر وړاندې د یو عکس العملي حکومت جوړېدل.
با درک از تهدیدات و اضرار مرحله ما پیشنهاد کردیم که انتخابات باطل اعلان شود، طالب بیاید آتش بس عمومی اعلان کنه و ما بریم به طرف تشکیل یک حکومت مصالحه ملی.
د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دفتر کورنۍ چارو وزارت ته په یو لیږل شوي مکتوب کې لیکلي چې د دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو غړو ته اجازه ورنکړي چې له هیواده بهر سفر وکړي.
به اساس قانون تنها اداره محترم لوی سرانولی و ستره محکمه افغانستان صلاحیت ممنوع الخروجی اتباع کشور را دارد.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ولسمشری ټاکنی پر ولس تحمل سوی او یو غیر ملي پروسه بللې. تر دې مهاله د افغانستان د ولسمشری زو ټاکنو د پایلو پاړه نړیوالې ټولنې کوم خبرګون نه دی شوډلې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
منتخب ولسمشر اشرف غنی وای د سولې هر پړاو په قید او شرط ولاړ دی. ما مکرید اکرام شنواری رپورت ده.
منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې د سولې په اړه د مشورتي غونډه په لړ کې د افغانستان د ولایتي شوراګانو مشرتابه او غړو سره پارک کې په خبرو کې ویلي چې د سولې هر پړاو په قید او شرط ولاړ دی. جمهور رئیس غنی ویل چې په سولې کې د ښځو مشارکت تضمین شوی او د مذاکراتي ټیم هر غړی به د ښځو د حقوقو دفاع کوي. د سولې لوی هدف د پاره به یو کوچنی قوي او ټول شموله ټیم جوړي. دا لوخه په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې ښاغلی غنی په ټینګار ویلي چې د سولې په خبرو کې به په جمهوریت او د وګړو په حقوقو باندې معامله نه کیږي. د سولې هر پریکړه به د ملي شورا او د اړتیا په صورت کې د لوی جرګې د رایو په اساس کیږي. ښاغلی غنی ویلي چې د سولې له خبرو هیڅ ډول ډار په کار نه دی او دا ځکه چې د ښاغلی غنی پر وینا د سولې هر پړاو خپل قید او شرط لري او د همدغو شرایطو پر اساس به تاوتریخوالی کمیږي چې بالاخره به د اوربند سبب شي. یو شمېر کارپوهان او پخواني طالب چارواکي د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه څرګندونو په هکله وایي داسې ښکاري چې ممکن په افغانستان کې د سولې ټینګېدل اوږده کلونه واخلي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوی څارنوال مولوي جلال الدین شینواری د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون لخوا د سې شنبې په ورځ د ټاکنو د وروستیو پیلو د اعلان پس چې په ترڅ کې ښاغلی غنی ګټونکی اعلان شو، د منتخب جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي او وایي داسې ښکاري د سولې هڅې به اوږد وخت واخلي.
پرون ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپل هغه د خوشحالۍ په مراسمو کې چې په ارکې کوم مراسم نیولي وو په ډېر صریحو الفاظو سره دا خبره خبر وکړه چې زب 15 کال وروسته بیا قدرت یو بل منتخب جمهور رئیس ته سپارم. نو دینه معلومیږي چې د اراده دی لري چې 15 کال به دی په ارګ کې پاتې وي. نو ګورو چې امریکا او ناتو د ریس په دې مورد کې څه شي دی.
د طالبانو دغه پخوانی چارواکی وی چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه د طالبانو د ریس کې هم کوم بدلون نه دی راغلی.
د طالبانو موقف هم دا دی چې دغه هیئت سره طالبان هیڅکله نه کینی او ناست هم نه کا مذاکره هم نه کا چې هغه د دولت تمثیل کاندي. او که چیرته داسې هیئت وټاکل شي چې مورد د اتفاق د ټولو سیاسیون وي او ټول د افغانستان سیاسیون اتفاق لري په هغه هیئت باندې په ترکیبي لحاظ په اعضاو د هیئت باندې، نو په هغه صورت کې شاید طالبان د هغه اعضاو سره وغږیږي چې هغه د افغاني ادرس نه ورغلي.
خو د افغانستان د چارو یو کارپو داود نادی وایي چې د بیا ټاکنې وروسته به طالبان بالاخره افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کیږدي.
د انتخاباتو د نتایج د اعلانېدو نه وروسته اوس د افغاني طرف، یعنی د افغانستان د دولت طرف کاملا مشخص شوی ده چې باید طالبان سره وغږیږي. مخ د هغه نه دا معین نه و چې د بین الافغاني ترنوم څوک باید دغه مجالس کې باید یعنی شامل وای، اوس کاملا مشخص شوی ده او طالبان هرومرو باید د افغانستان دولت سره خبري وکړي.
د سیاسي چارو بل کارپو رحمت الله بیژنپور وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا د ښاغلي غنی د ګټون کې په توګه اعلان به د سولې روان بهیر له ستونزو سره مخ کړي او دغه بهیر د اوږدېدو سبب بشي. هغه په دې برخه کې د سولې په اړه د جمهور رئیس غنی تیر دریسه اشاره کوي او وایي چې د سولې په اړه د ښاغلي غنی پر دریس د مخه هم ډیرو سیاسي مشرانو انتقادونه کول او د هغه دریزي د سولې په وړاندې خنډ ګڼه. خو جمهور رئیس غنی تل ویلي چې سولې د خپل کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای لري او په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره کار کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ایران تل په افغانستان کې خپل انډیوال بدلوي را بدلوي، خو په عمومي توګه بنیادی مرامونه واقعا بینانه دي او ممکن چې د واشنگتن د اوږدې مودې د هدفونو سره هم نواوي. د فارن پالیسۍ مجلې په تازه ګڼه کې د چاپ شوې اوږدې مقالې مهم ټکي درته زموږ همکار سید سلیمان شاه.
په عراق کې د امریکایي ځواکونو په لاس د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوې د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له قتل نه وروسته د افغانستان په ارتباط د ایران د خارجي پالیسۍ د اساسي هدفونو په باب د امریکایي مامورانو ترمنځ ګرم بحثونه پیل شو. د ایران پالیسي د فرصت طلبۍ، موقع شناسی او هم د پرګماتیزم یا د واقعیت بینی د یو داسې ګرځنده محور په شاوخوا څرخیږي چې د معاصر زمانه نه د چپ او نه د ښي لاس له مروجو سیاسي مفکورو سره تطابق لري. جنرال سلیمانی په افغانستان کې د ایران د خارجي پالیسۍ په طرح کولو او عملي کولو کې کلیدي رول لوبو. لیکوال او څېړونکی انټونیو جستوزی چې د افغانستان د طالبانو د تحریک له قمندانانو سره څو ځله مرکې کړې دي وای، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده تر ټولو زیات ملاتړ دا وخت ایران او روسیه کوي او ایران د طالبانو سره د نږدې اړیکو نه ګټه پورته کوي. طالبانو د افغانستان د شیعهګانو په باب هم خپل مخکینه سخت دریځ نرم کړی دی او د ایران مذهبي مشران اسلامي دولت یا داعش د خپل بقا لپاره تر ټولو غټ خطر ګڼي. په دې اړه طالبان هم ورسره هم نظر دي. مولا منصور کوشش کاوه چې د پاکستانیانو له ولقې نه ځان آزاد کړي. طالبان له کوټې نه علاوه په مشهد کې هم یو شورا لري، خو په افغانستان کې د ایران مداخله یو بل بعد هم لري. په زیاتو مواردو ګورته د جاپان نه کیږي. ایران په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د جنگ لپاره د افغانستان شیعه مهاجرین راجذب کړل. د جنرال سلیمانی په مشرۍ د فاطمین لیوا د همدغه هدف په منظور تشکیل شو. افغانان نه د توپ د بارودو په توګه کار واخیست. د فاطمین لیوا د سوریه د حلب د ښار د جنگ په مقدماتي جبهو کې مهم رول ولوباو او له همدې امله ځینې افغانان هغه د ماشومانو د قاتل په صفت پیژني. خپلو سیمایزو هدفونو ته د رسیدو لپاره دا د ایران د ارادو یوه برخه وه او دا په افغانستان کې د بیرحمانه میراث یوه مهمه برخه ده. د انډیوالانو بدلول او را بدلول په حقیقت کې د ایراني مشرانو د پرګماتیزم یا واقعیت بینه برخه ده. نه د کوم ځانګړي نړیوال ماموریت پر اساس دغه پالیسی وضع کړي او نه د یوې دایمي بدبینۍ او دښمنۍ پر بنسټ څرخي. په پوره احتیاط د افغانستان له قومي ډلو سره خپلې اړیکې ساتي. یو خو هم نه خپه کوي کله چې خپل ګټه ګوري نو امریکا سره هم همکاري کوي، او کله چې په کوم کار کې د ګټو ټکر واقع کیږي نو د دښمنۍ رویه په مقابل کې غوره کوي. ایران په پټه له امریکا سره یو ځای په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ په ماتولو کې رول لوبولی، او د شوروي اتحاد له وتلو نه وروسته دواړو په افغانستان کې د کورنیو شخړو د اور لمبو ته د لمنې په وهلو کې مهم رول لوبولی. د ایران بنیادي مقصد دا و چې د اسلامي جمهوریت ګټې په دایمي ډول په افغانستان کې خوندي وساتي. کله چې په سوریه او یمن کې په روان قتل عام او نسل کشۍ کې د ایران نقش ته په غور وکتل شي، دا به بې ځایه خبره چې موږ وایو ایران په سیمه کې د ثبات لپاره کار کوي. خو په مشخصه توګه د افغانستان په ارتباط د یو سیمه ییز انډیوال په صفت تر اوسه پورې خپل رول خوندي ساتلی دی. په داسې حال کې چې متحده ایالات له سیمې نه د وتو په فکر کې دي، له طالبانو سره د ایران نږدې اړیکې په دغه جنگ ځپل هیواد کې د یوې دوامدارې سولې او امنیت د بنسټونو د پخولو لپاره مهم دي. په اصطلاح مترقي چپګرا مبشرین په دې باور دي چې په افغانستان کې د ایران پالیسي د امپریالیزم پر ضد ده، او په منځني ختیځ کې د امریکا د نفوذ په مقابل کې د مقاومت پر بنسټ ولاړه ده. خو خیالخي امریکایي مبشرین ایران د اکسس اف ایویل یا د شیطانیت د محور برخه ګڼي، چې د 1979 میلادي کال د انقلاب نه وروسته خارجي پالیسي په متواتره توګه د دوی په نظر امریکا سره د دښمنۍ په بنسټ ولاړه ده. همدا نظر پخوانی جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش هم لره، مگر شواهد کوي چې په افغانستان کې د پرګمټیزم او نرمۍ په بنیاد خپله پالیسي چلی. کله چې په 1978 میلادي کال کې خلقو دیموکراتیک ګوند په یوه خونړۍ نظامي کودتا کې قدرت ونیو او په ټول هیواد کې پر ضد باندې ولسی قیامونه پیل شو، د شوروي اتحاد پولیټو بیورو په افغانستان کې د اسلامي حکومت د قیام د مخنیوي او د کمونیست ګوند د واکمنۍ د خوندي ساتلو په غرض افغانستان ته خپل عسکر واستول، او د افغانستان خلک په مختلفو ډلو باندې وویشل شو. ایران شیعهګان مصالح کړل، او امریکا یې په مقابل کې د پاکستان او د خلیج د بډایو سنی هیوادونو په مالي مرسته سنی مجاهدینو په روزلو او سنبالولو پیل وکړ. خو کله چې پخوانی شوروي اتحاد سقوط وکړ، د واشنگتن پیسې او مرستې بندې شوې. ایران د درجیبو سنیانو او شیعهګانو سره خپل مرستې جاري وساتلې.
محترم اوریدونکو، د دې رپورت بل برخه به سبا سهار دا وخت واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
د کندهار د خار ځنی اوسیدونکو د ولسمشری ز ټاکنو د پایلو د اعلان هر کله کړه دی، خو ځنی نور بیا رامنځته شوی سیاسي وضعیت اندېخمن کړي. خبریال عزیز الله پوپل رپورت شي.
د ولسمشری زو ټاکنو د پایلو تر اعلان وروسته د کندهار شهر اوسیدونکو ته مشي چې په هیواد کې د کاروبار په شمول به په ټپه ولاړ حالت کې بدلون رامنځته شي. دوی وایي چې د رایو د پایلو ځانډ د ګڼو کارونو مخنیولې و. د کندهار شهر اوسیدونکو زیاتوي چې کاروبار په ټپه درېدلی او خلک له بیروزګاری څخه زیات ځورېږي.
خوشاله ډیر ورور بځې باندې چې ټاکنې اعلان سولې دروسه پرګر کاروبارونه بند و. ان شاء الله چې مختبه کاروبارونه لاس کې زموږ ملک مخ پر وده به روان شي.
موږ یو سولې حکومت غواړو، نور جنگ نه غواړو، نه د جنگ طرفداري کوو. کاغړه د کاغړه د بده د سولې د الله ورته وټاکي. دا جنگ چې دی او دغه چې دی پر کاروبار باندې ډیر اغیز کوي.
که څه هم د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکو بیا د پایلو تر اعلان وروسته رامنځته شوی سیاسي جنجالونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو زیاتوي چې ټولې خواوې دي د هیواد لوړې ګټې په پام کې ونیسي. دوی زیاتوي چې هیواد نور د بحران د زغملو توان نه لري، او سیاسي جریانونه دي د وطن د لوړو ګټو لپاره خپل منځي اختلافات شاته کړي.
دا څلويش کال کېږي دا د غم ټغر په دې ملک کې اوار دي. ټول افغانان تباس ول، ټول ملک په کونډیانو وي چې مانو ډکسو. ته ورته په دې کوڅو کې وګوره د شپې در دولس بجو پورې خلک په وچه ډوډۍ پورې اریانی. نو زموږ دغه فیصله ده چې باید په ټول افغانستان کې سوله راسي. دا
په کندهار کې د خراب امنیتي حالت په ګډون په دولتي ادارو کې فساد، د پارلمان د وکیلانو په ګډون د دې ولایت د ډیرو اوسیدونکو لپاره جدي موضوعات یادېږي چې د نوي حکومت څخه د حل تمه ده. که څه هم د کندهار بانفوزه ولسی مشران او سیاسي جریانات د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه واحد دریز نه لري، خو په ټوله کې ذهنیت دادی چې د ټاکنو د پایلو اعلان لشتر لژه د خلکو انتظار پاته ورساوه او یو نوې باب یې پرانستی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل آشنا.
افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وی هوکړه ته په نږدې کېدو سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبانو سره خبرې روانې دي چې وګوري څه پیښېدای شي. نور حال په دې رپورت کې.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق فرصت شته. خغلی ټرمپ تیر ورځ پاندریو هوایی اډه کې خبریالانو سره خبرو کې له طالبانو سره روان مذاکرات د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو فرصت وباله.
موږ له طالبانو سره مذاکرات کوو. موږ له سمودې را په دې خوا له هغوی سره خبرو کې یو. موږ به وګورو چې څه پیښیږي. دا د توافق رامنځته کېدو لپاره یو فرصت دی.
تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د تاوتریخوالي کمولو په اړه امریکایي او طالب استازي یوې هوکړې ته رسیدلي دي چې ډېر ژر به لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې میلیونونه خلک ووژل شي. پر همدې مهال د ولسمشر غني دوهم مرستیال سرور دانش وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پرمختګونو هرکلی کوي خو هیله یې وښودله چې د یادې توافقنامې په لاسلیک سره بین الافغانی خبرو ته هم زمینه برابر شي.
ټیم مذاکره باید بر رهبری و محوریت دولت
د مذاکره ټیم باید د افغانستان حکومت پر رهبری د ټولو خلکو له ادرسه استازیتوب وکړي. رښتینی سوله هغه ده چې ټول خلک په خپل هیواد کې له خپلو حقونو ګټه واخلي او په ټاکنو کې د ګډون حق ولري. د طالبانو ډله د هم لکه نور خلک له دغه حق څخه برخمن شي.
از این حقوق خود برخوردار شوند.
بلخوا د افغانستان د سولې د انستیتوت مشر یاسر احمدزی امریکا غږ ته په دې اړه وویل
د افغانستان د سولې خبرې اترې خو اوس خو داسې یو پړاو کې دی چې د دوو ډېرو مهمو فیصله لوبغاړو ترمنځ خبرې اترې روان دي. یو خوانه د امریکې متحده ایالاتو او بل خوانه د طالبانو ډله ده. اما د دې عمده برخه دا ده چې خپله د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو موضوع ده چې متاسفانه دا همدغه اوس نه ده چیلنجونو او خنډونو سره مخ دی، ځکه امریکا په همغه قدرتي چې لري سره له دې چې ټول امکانات یې خپل په کار واچول، د ناټو غړي هېوادونه ورسره همکار ول او ځینې هغه هېوادونه چې دوی پرې تاثیر ګذاره ول لکه پاکستان او ځینې نور هېوادونه، بیا هم دې خبرو اترو اضافه تر یو کاله دوام وکړ او تر اوسه یې هم یعنی هغه
دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دی چې ټاکل شوی له افغان چارواکو سره هم پر افغان سولې وغږیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمېر هغه مشهور کسانو بخل چې د درغلیو په قضیو کې مجرم بل شو. یو شمېر کسانو د ښاغلي ټرمپ د پریکړه جنجالي بللې ده. د خبر تفصیل در اورو.
ټرمپ وایي د لینوی پخوانی والی نه پیژانده خو کلونه وړاندې په لومړي ځل په خپل ټلویزیوني پروګرام کې میلمه کړی و.
He served 8 years in jail.
هغه نه پیژنم خو اته کال زندان کې تیر کړل. ډېر زیات وخت دی. ډېر خلک له دومره سزا سره مخالف دي. هغه یو ډیموکرات دی، جمهوری غوښتونکی نه دی او خپل ډیموکراتانو بندي کړی وو. د خپل ماشومانو څخه لري وو. هغه یې لویږي اوس لیسی ته ځي او وایي چې خپل پلار له نارنجي جامو پته وګوري. ما په همدې خاطر د هغه د بند موده کم کړه.
ټرمپ هم دارنګه د نیویارک د پولیسو کمشنر برنی کیریک ته چې په مالیاتي تخلفاتو او چارواکو ته د درواغو په ویلو او یو پانګوال مایک ملکن ته چې د درواغو او توطیې په ګډون د جرم له امله مجرم ګڼل شوی وو عفو وکړه. ټرمپ وایي دا بخښنې د سپارښتنو په اساس کړي دي.
اکثریت وختونه زه د هغو خلکو په سپارښتنو ادکا کوم چې دا خلک پیژني. یو برنی کیریک دی، بل مایک ملکن دی چې د سرطان په اړه یې په خپلو تحقیقاتو سره نړۍ ته ډېر څه کړي دي. هغه ډېر وځورید، لوی قیمت یې ورکړ. نو تاسو باید ماته د دې کسانو شوې سپارښتنې وګورئ.
د سان فرانسیسکو د یو فوټبال ټیم په خوانی خاوند ادواردو دی بارټولو جونیئر د اوهایو د یو روحاني سوي مولا ډارل سکاټ او ګنشمیر فوټبالرانو په سپارښتنه بخل شوی دی. دی بارټولو په 1990 کال کې د لویزیانا د پخوانی والی لخوا د بډو د طرحې د پټولو لامل مجرم پیژندل شوی وو.
د ایڈوارد دی بارټولو نوم زموږ په ټولنه کې محترم دی. هغه د څو خیریه مؤسسو طرفه په سیمه کې کار کړی دی. د کلیفلاند په بیرغونه او جوړونه کې د هغه پرختی هڅې بیساری وي.
منتقدین وایي یو پیژندل شوی سپورتي کس ته پوره عفو د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین یو برخه ده چې غواړي د 2020 کال له ټاکنو مخکې د سپورت د ګڼ شمېر مینوالو پام ځان ته واړوي. دی بارتولو تعفو په داسې حال کې کیږي چې ترامپ د یک شنبه په ورځ د ډیټونا 1500 په نامه موټر ځغلونې سیالۍ ته هم ورغلی و. خو ترامپ د خبریالانو د پوښتنې ته ځواب ورنه کړ چې آیا دی به خپل پخوانی مشاور راجر سټون چې په شاهدانو کې د نفوذ کولو کانګرس ته د درواغو په ویلو او د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی عفو وکړي که نه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ماشومانو او تنکی ځوانانو د صحت پوهان وایي چې د اقلیم بدلون او د سوداګرۍ په ډګر کې د خطرناکو کړنو له کبله د ماشومانو صحت او راتلونکي د خطر سره مخ دي. د صحت د نړیوالې ادارې، د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې او د برتانیې د صحي جرنال په دغه مهم تحقیق کې سلویخ آزادو پوهانو برخه اخیستې وه. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې، زید ته در امرم. یو رپورٹ وایي چې یو ملک هم د اقلیم د بدلون، د هوا د خرابېدو او د تجارت په ډګر کې د زیان رسوونکو کړنو په مقابل کې د ماشومانو د صحت د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي. دغه هغه څه دي چې په نړیواله کچه په ماشومانو کې چاغوالی پیدا کړی دی. ساینس پوهان وایي چې په راتلونکي لسو کلونو کې به د تودوخې په کچه کې 1.5 درجې لا نور زیاتوالی راشي. د رپورٹ لیکونکي خبرداري ورکوي چې ماشومان لا د مخینه د گرین هاوس گیزونو له امله د مشکل سره مخ دي چې دغه د ځمکې د تودوخې کچه لوړوي. په لندن پوهنتون کې د نړیوال صحت پروفیسر انتونی کاستیلو چې دغه رپورٹ مشر لیکوال دی وایي چې خلک په نړیواله کچه د اقلیم د بدلون له کبله د ستونزو سره مخ دي او هم د تودې هوا له کبله د ډنګي او ملیریا ماشي پیدا شوې دي. Hawaii.
A bleak report says no country is doing enough to protect children's health from climate change, environmental degradation.
غریب هوادونو د ماشومانو د صحت په معاملې کې د اوګد سفر سره مخ دي. پرمختللي ملکونه د ډیر زیات کاربن د پیدا کولو په نتیجه کې مسلې رامنځته کوي چې موږ یې په اړه په رپورت کې لیکل کړي دي. هغه زیاتوي چې هغه خواړه چې بیخي زیاته بوره پکې استعمالیږي، بازاري خواړه، تمباکو او د ویډیو گیمونو کلچر، هغه سدی چې د ماشومانو ځوانانو صحتونه خراب کړی دي. په ماشومانو کې چاغوالی ډیر زیات شوی دی چې دا به اوږدمهاله اغیز ولري. د 1915 کال نه وروسته په چاغوالی کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. په 1915 کال کې شاوخوا 12 میلیونه ماشومان چاغو چې دا شمیر اوس 125 میلیونو ته رسیدلی دی. د ریپورت لیکوالان د نړیوالو نه غواړي چې د کاربن پیدا کولو، د غیر صحي خوړو او د هغه ټول کړنو نه لاس واخلي چې د ماشومانو صحت او راتلونکي د خطر سره مخ کړی دی. دغه رپورت د حکومتونو نه غواړي چې په خپلو ملکونو کې د ماشومانو د صحت په اړه د هغوی اساسي حقوقونه تضمین کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې، د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله دا چې هېرې نه کړی.
نوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو ته اجازه غواړو. د خدای په امان.